سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د عمومي روغتونونو د جوړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د راپور له مخې د وزارت نن په یوه خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي د دغو روغتونو د جوړېدو لپاره څه باندې 6 میلیارد افغانیو بودیجه د طالبانو د مشر لخوا منظور شوی او په لوګر، غزنی او فراه ولایتونو کې به د 5 روغتونونو د جوړولو چارې په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت په ولسوالیو کې د عمومي روغتونونو د جوړولو خبر داسې مال کوي چې په دې وروستیو کې په طبي انسټیټیوټونو کې ښځې له زده کړو راګرځولې چې د ډیرو لورو په باور د طالبانو دغه اقدام به په افغانستان کې د روغتیا پر سکتور چې له مخکې له ګڼو ستونزو سره مخ دی لا ډېرې منفي اغېزې وکړي. پر ښځو د طالبانو د دغه نوي لګول شوي بندیز په وړاندې د نړیوالو د پراخو غبرګونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتني بلینکن د چهارشنبې په ورځ وویل د طالبانو دغه نوې او پخوانۍ تګلارې نه یوازې د افغان مېرمنو او نجونو بلکې د ټولو افغانانو روغتیا، هوساینه، خوندیتوب او ژوند له خطر سره مخامخ کوي. بلینکن ویلي متحده ایالات به د دغو بندیزونو د لرې کولو هڅو ته دوام ورکړي او نور هیوادونه هم دې کار ته هڅوي. د طالبانو حکومت پلازمینه کابل کې لرسنیو یو ځل بیا غوښتي چې د موسیقي لغغولو او داسې څه لخبرولو ډډه وکړي چې د دوی په خبره له اسلامي احکامو او افغاني کلتور سره په ټکر کې وي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا غوښتنه د دغه وزارت د کابل ښار ریاست محتسبینو د یو شمېر غږیزو او چاپي رسنیو له مسؤلینو سره په لیدنه کې کړې. رسنیو یو شمېر مسؤلین بیا په داسې حال کې چې دا کار د دوی په چارو کې مداخله ګڼي زیاتوي پر رسنیو ډېر بندیزونه د دې لامل شوي چې دوی خپل لیدونکي اورېدونکي او لوستونکي له لاسه ورکړي او له مالي پلوه هم کمزوري شي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران چې په جیو ډلې مشهوره دي نن جمعه په یو مجازي غونډه کې په سوریه کې د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم له ړنګېدو وروسته موقت حکومت ژمنه کړې چې د قانون واکمني به ټینګوي. دغه مشرانو ویلي سوریه کې د یو ټول ګډونه غیر فرقوي حکومت رامنځته کېدو پر لور د انتقالي بهیر ملاتړ کوي. د ښځو او لږکیو د حقونو په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ د غوښتنې ترڅنګ په دې ټینګار کړی چې د اسد له رژیم سره دی د ترسره کړو جنایتونو په خاطر حساب کتاب وشي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې د سوریې په نږدې 14 کلنه کورنۍ جګړه کې له 15 لکو زیات کسان وژل شوي، په میلیونونو کسان کډوال شوي او د اسد د رژیم په زرګونو مخالفان زندانی شوي او وژل شوي دي. د حیات تحریر شام ډلې ایچ ټی ایس په مشرۍ د افراطي ډلې نویو واکمنانو د اسد د واکمنۍ د قربانیانو لپاره د عدالت د تأمین ژمنه کړې ده. دې ډلې مشر ابو محمد جولانی چې اوس لخپل اصلي نوم احمد اشارت خکار اخلي له هیوادو غوښتي چې هر هغه مجرم دی چې ور تښتېدلی وي وروس پاري ترسو عدالت تأمین کړي. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو خپله لوبه روانه کړې. د افغانستان په لومړي اننګز کې 145 منډو هدف د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره وټاکم. دا مګړی زیمبابوې بیټنګ کوي. تر اوسه هیڅ لوبغاړی له لاسه نه ده ورکړې او په 2.5 اوورونو کې 19 منډې کړې دي. خبرونه مو واردل د ازادي رادیو خبرونه کولای شي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولئ. په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې خوارځواکي په ډېرې چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. یوه ښځه چې لمسه یې په خوارځواکۍ اخته ده وایي
د لور نه ډېر وضعیت خراب ده، اقتصاد ډېر خراب ده. یو وخت ډوډۍ خوري، درې وخته یې نه خوري، په درې وخته یې خوري، دوه وخته یې نه خوري. لور یې مړه کوي تغذي ده.
د کونړ د مالټو د اصلاتو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تیر کال په پرتله سږکال یې ښه حاصل کړی دی. د ورځې 150 کارټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅوم.
د ارزګان خلک د معدنونو د استخراج غوښتنه کوي.
کومر د خپل د ملک سکاره په میاش دو درو یا په کال دو درو خرص نکو یو بل اړمل ملک چې دی هغه د جده پاره چې شکی په بل بجل را باسي نو مسته توانیږي ښه خبره ده چې مر مدنیا تر وایستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر مر د ولایت شی را وځه هغه په مرش کې برته مصرف.
امریکا او ترکیه د بارونی چارو وزیران انتونی بلینکن او هاکان فیدان د سوریه روان وضعیت او په دې هیواد کې د داعش احتمالي ګواښونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابو شاول مطلب ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکړی. یاد وزارت د ترهګرۍ په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي لا هم په افغانستان کې القاعده، ټي ټي پی، د داعش خراسان ولایت څانګه او نورې ترهګري ډلې حضور لري. اخو د امریکا د ملي امنیت شورا هم وایي لا هم په افغانستان کې د داعش ګواښ موجود دی او دې ډلې اوس طالبانو ته پام اړولی. خود طالبان حکومت تل ویلی دوی په افغانستان کې ترهګریزې ډلې له منځه وړي دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام د امریکا متحده ایالاتو یو ځل بیا په دې هیواد کې د القاعده، تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې په 2023 کال کې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو تازه راپور ښیي چې طالبان په افغانستان کې د القاعده د غړو کوربتوب او پناه ورکولو ته دوام ورکوي او ادعا کوي چې دغه کسان په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل نه دي. په دې راپور کې چې د دسمبر په 12 خپور شو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خپلواکې ارزونې پر بنسټ راغلي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو ته چې د افغانستان په خاوره کې فعال دي د فعالیت زمینه برابره کړې ده. راپور کته هم دیته وی چې د ټي ټي پی دغه غړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ او بریدونه ترسره کوي خو په کې ټینګار شوی چې له ټي ټي پی سره د چلند څرنګوالي په برخه کې د طالبانو ترمنځ اختلاف شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي طالبانو کته هم د هیواد سره په علني او خصوصي خبرو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د دوحې د تړون له مخې ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خپل ژمنه تکرار کړې خو القاعده، ټي ټي پی، د داعش خراسان څنګه او نورې ترهګرۍ ډلې لا هم په افغانستان کې حضور لري. په راپور کې د داعش ډلې په اړه هم راغلي چې د افغانستان په جوماتونو، ښوونځیو، عامه ترانسپورټ او ځایونو کې په ترهګرۍ سپریدونو کې کموالی راغلی خو د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش خراسان څنګه له جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په خپلو بریدونو کې تر ډېره د طالبانو غړي په نښه کړي. د راپور پر بنسټ په دې موده کې د 13 بریدونو څخه 14 د طالبانو غړي، 3 شیعه ملکي وګړي او 1 د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي په نښه کړي. د ټولو په وروستي مورد کې د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د قوس په 18 په کابل کې د یاد وزارت په انګړ کې د ځانمرګي برید هدف وګرځېد چې پړی د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش پر غاړه واخیسته. د داعش ډلې خراسان څنګه وخت نا وخت په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلي چې تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې چې طالبان یا کوم بل ارګان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت وپېژني. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی هم په یو خبري کانفرنس کې پر خلیل الرحمن حقانی د برید په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا ښکاره ده چې داعش ډلې طالبانو ته پام اړولی. نوموړي زیاته کړه
یوازینی څه چې ویلی شم دا دی چې موږ لا دمخه دا په ډاګه کړې وه او ویلي مو وو چې د داعش ګواښ لا هم په افغانستان کې شته او دا واضح ده چې د دوی نښه پر طالبانو ده.
ښاغلی کربی زیاته کړې چې له افغانستانه له وتلو وروسته دوی د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره یې خپلې وړتیاوې ساتلې او لوړې کړې دي چې دوی ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په هر ځای کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات ترسره کړي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په وار وار د داعش په ګډون په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د له منځه وړلو خبره کړې ده، تازه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خلیل الرحمن حقانی د جنازې په مراسمو کې ویلي څېړنو ښودلی چې افغانستان کې لوو شپږ وروستي بریدونه بهر کې پلان شوي او د دې برید په اړه به هم څېړنې وشي خو نوموړي د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیستی. یادونه ده چې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تازه د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هم په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي، افغانستان لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ له اړخه ګواښ ګڼل کېږي. چې په ټوکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو تر څنګ پکې ګڼې ترهګرۍ ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتالو سوسا د مخدراتو کو د قاچاق له شبکو او باندونو سره د طالب چارواکو د لاس لرلو خبر ورکړی. ښاغلی مونتالو سوسا د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پنجشنبې په ناسته کې وویل، د مخدراتو کو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. د مخدراتو کو په وړاندې د مبارزې د برخې ځینې شنونکي بیا وایي، تر کومه چې طالبان د مخدره او نشه یي توکو د کښت په وړاندې مناسبه کړنلاره ونه لري او په خپله په دې مسله کې کیلوی، په افغانستان کې د دغه پدیدې د ریښو وچول ستونزمن کار دی. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر وایي، په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري. اندروس مونتالو سوسا پرون پنجشنبه ناوخته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړه شوې غونډه کې پر بندیزونو د ملګرو ملتونو د څار د ټیم 15 راپور ته په اشاره سره ویلي چې د مخدره توکو تولید او تجارت په افغانستان کې د ناخالصو سرچینو عمده لامل دی. ښاغلی مونتالو چې په ملګرو ملتونو کې د اکوادور سفیر هم دی، د امنیت شورا غړو ته وویل،
د طالبانو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو په تولید او د قاچاقوړونکو له شبکو سره لاس لري، په داسې حال کې چې عامو بزګرانو ته د بدیلو کښتونو په اړه لارښوونې کیږي.
په ورته وخت کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې یو شمېر کارپوهان له ډلې شکیلا جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
حالا این کې در افغانستان مثلا گروهی که حاکم است مشخصا اینا شناخته شده است.
په افغانستان کې د حاکمې ډلې مهم چارواکي د مخدره توکو د قاچاق د شبکې له غړو څخه دی چې د توکو په تولید کې هم لاس لري. په دې برخه کې هغه خبر شوي بیانونه چې ګواکې د مخدره توکو کښت کم شوی سم نه دي، تر هغې چې طالبان په واک کې وي دا ډول توقع به بې ځایه وي.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
په داخل کې د تاریاکو د کاروبار ډیر کار دا د خاصو حلقو په لاس کې وو، په لاس کې دی. دا حلقې د طالبانو په تشکیلاتو کې نه دي، بلکې دا داسې محلي قاچاقبر کسان دي چې د طالبانو سره پخوا هم اوس هم اړیکې درلودلې.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر د غشان د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو این او ډی سی راپور ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت او تولید د 1.5% زیاتوالی په اړه پکې ویل شوی دی. خو له دې ټولو سره سره نوموړي ټینګار کړی چې د 2022 کال په پرتله، یعنې د کوکنارو د کښت او مخدره توکو د مخنیوي په اړه، د طالبانو له بندیز وړاندې د مخدره توکو تولید کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په خپل راپور کې ویلي چې په 2023 کال کې د تیر کال په پرتله د اپینو تولید 10% زیات شوی او په روان میلادي کال کې 433 ټنه اپین په افغانستان کې تولید شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د دفتر د شمیرو له مخې، سره له دې هم د 2023 کال په پرتله چې د طالبانو لخوا د مخدره توکو د کښت او تولید د بندیز څخه مخکې و، په 2024 کال کې د مخدره موادو تولید 93% کم شوی دی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو راپور رد کړی او ناسمې بللی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو چپو 19:25 مترو منډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې خوارزواکي په ډېرې چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. یاد سازمان په خپل تازه راپور کې د افغانستان د وضعیت په اړه ویلي چې دا کړکیچ د دوی د مرستو د کمیدو له امله لا پسې ګړندی شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام د اټکل له مخې په 2015 کال کې به له 5 کلونو څخه د کم عمر لرونکي نږدې 5 میلیونه ماشومان، امیندوارې او شیدې ورکوونکي میندې د شدیدې خوارزواکۍ له امله وکړېږي. جزئیات له عابدې سپوږمۍ اورو.
د کابل ښار اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه وختل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې خپل لور یې د اقتصادي ستونزو له امله په کم عمر کې واده کړي.
د لور مې ډېر وضعیت خراب ده، اقتصاد ډېر خراب ده، که یو وخت ډوډۍ خوري درې وخته یې نه خوري، که درې وخته یې خوري دوه وخته یې نه خوري، او تر اوسه یې نه چاره ایښې نه بخاره ایښې ده، لورې مړه کوي تغذي ده، خپل یو پچکاری ورته کېږي د روغن په نوم چې هغه یې تر اوسه نه ده کړې. ورته ویلي چې ماشوم دې ضایع کېږي که دا پچکاری ونه کړي، 2500 روپۍ هغه پچکاری کېږي، وس او توان هم نه رسېږي چې ورته وی کړو. نو خپله مایرانه پاتې وایي ما په خدای ځان سپارلی مورې. دغه پرون ورغلم کالی مینځل، له یخ له لاسه تکه شنه اوښته، تر اوسه یې نه چاره ایښي، نه سندلی، نه څه شی لري، نه سندلی لري او نه چاره، خاص خو په چای پرېږده.
شازیه چې د کابل ښار یو اوسیدونکې او یو مور ده، د خپل ماشوم د روغتیا په اړه اندېښمنه ده. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د امیدوارۍ پر مهال یې کافي خواړه نه دي ترلاسه کړي.
طفلک ما 3 سال است، طفلکی که د سوی تغذیه مبتلا شده، ازش بسیار رنج میبرم، را گشته نمیتونه، مفت شوا نارامی میکنه، روزا بسیار وضعیتش خراب است، طفلکم بسیار با تکلیف است، جگرخون میشم، پریشان میشم.
دا کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو او میندو د خوارزواکۍ په اړه اندېښنه کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام تازه په چټکۍ سره د خوارزواکۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د دې سازمان د راپور پر بنسټ چې د پینشن مې په ورځ ناوخته د دسمبر په 12مه یې خپور کړی، اټکل کېږي چې په 2015 کال کې به نږدې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 5 کلونو څخه کم دي او 1.15 میلیونه امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې د شدید خوارزواکۍ سره مخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کړی چې دا کړکیچ د مالي محدودیتونو له امله، د دوی د خوړو مرستو او د خوارزواکۍ د مخنیوي پروګرامونو د کمیدو له امله ګړندی شوی دی. یاد سازمان د خوارزواکۍ اصلي ننګونې د میلیونونو ماشومانو د ټیټ قد، ناسم خوراکي رژیم، د پاکو اوبو نشتوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له جدي ستونزو سره تړلې بللې دي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د نړیوالې لوږې د شاخص د راپور له مخې چې په 2024 کال کې د اکتوبر په میاشت کې خپور شوی، د افغانستان د نفوسو له 30% څخه زیات برخه خلک خوارزواکۍ سره مخ دي او شاوخوا 6% ماشومان 15 کلنۍ ته له رسېدو مخکې مړه کېږي. تر دې وړاندې د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې 6.5 میلیونه ماشومان، یعنې له هرو 10 ماشومانو 3 ماشومان په 2024 کال کې د لوږې له ناورین سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو انتونی بلینکن او هاکان فیدان نن په سوریه کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د احتمالي ګواښونو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. دواړه وزیران وروسته له هغه د سوریې پر وضعیت خبرې کوي چې د رواني اونۍ په پیل کې د بشار اسد رژیم ړنګ او حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ اسلام پالي باقي ځواکونه واک ته ورسېدل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او هاکان فیدان په سوریه کې د بشر الله اسد رژیم له لړنګېدو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پیاوړي کېدو د ګواښ د مخنیوي په وړاندې د هڅو د دوام پر اړتیا خبرې وکړې. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي بلینکن په انقره کې لکتنې وروسته له ښاغلي فیدان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې زموږ هیوادونو ډېر کلونه سخت کار او ډېر څه وکړل تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر کومې سیمې واکمن نشي او بیا د خلافت ګواښ متوجه نکړي او زیاته کړي چې دا اړینه ده چې موږ د هڅو ته دوام ورکړو. د راپورونو له مخې دواړو وزیرانو همدارنګه په سوریه کې د ثبات د رامنځته کولو پر مهم اړخ او د دې هیواد په شمال کې د امریکا له ملاتړه د برخمنو کورد وسلوالو او د ترکیې له ملاتړه برخمنو یاغیانو ترمنځ د نښتو پر موضوع تمرکز کړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له غونډې وروسته وویل چې د ترکیې لپاره لومړیتوب د سوریې ثبات دی چې هر څومره ژر چې کیدی شي په دې هیواد کې ثبات ټینګ شي تر څو هلته د تروریزم د پراختیا مخه ونیول شي او هم اجازه ورنکړل شي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش او د کردستان پی کی کی نفوذ ولري. ښاغلي فیدان زیاته کړه موږ په دې اړه چې څه کولی شو زموږ ګډې اندېښنې څه دي او زموږ ګډې حل لارې باید څه وي په تفصیل خبرې وکړې. د ناتو متحدینو واشنگتن او انقره د سوریې د 14 کلنې کورنۍ جګړې په جریان کې د یاغیانو ملاتړ وکړ خو د دوی ګټې د دغو یاغي ډلو له ډلې د یوې د کردانو په مشرۍ د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو پر سر ټکر شوې دي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په وړاندې د امریکا د ائتلاف اصلي متحدین دي. انقره د خلکو د ساتنې د وای پی جی په نوم دغه ځواکونه د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی په وسلوالې ډلې پورې تړي چې ترکیه هغه په هیواد کې غیر قانوني اعلان کړی او دا ډله له څلوېښتو کلونو راهیسې د هغې هیواد د حکومت په وړاندې وسلواله مبارزه مخته وړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له دې مخکې پرون پنجشنبې ناوخته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره انکتلي همدارنګه وویل چې د اسد له نسکورېدو وروسته ترکیه او امریکا د سوریې په اړه پراخ توافق لري.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د مالټو بغلرون کې وایي د تیرو کلونو په پرتله سږکال د حاصلات زیات شوې دي. د دوی په وینا هر باغ به په لسګونه ټنه مالټې کړي او د نورو تازه میوو په پرتله بازار هم ښه دی، خو دوی ګیله کوي چې حکومت او مرستندوی ادارې ورسره په باغونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې کومه همکاري نه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د کونړ ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې په څه د پاسه 450 هکتار ځمکه خلکو د مالټو باغونه جوړ کړي او د هر کال په تیرېدو یې حاصل مخ په زیاتېدو دی. بڼوال وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال مالټو ښه حاصل ورکړی او هیله لري چې ترې ښه عواید ترلاسه کړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکي جاوید ازادي راډیو ته وویل
تیر کال په پرتله سکالی ښه حاصل کړی دی. د ورځې ډیر سولی خو کاټنه دغه مالټه چې ده دغه زه خرڅوم. د منډۍ نه هم دغه راځي نفر راځي او د مالټه اخلي او د ریړو لاسګار لو نفر چې کوم دي دام راځي او دغه مالټه اخلي. ډیر ښه مارکیټ لري. زه د الله تعالی نه په دې باندې خوشاله یم او راضی یم.
د شیګل ولسوالۍ بل وسیدونکي محمد امین راته وویل لس کاله کېږي چې په یو نیم جریب ځمکه د مالټو بوټي نال کړي او دای ووم کال دی چې ترې حاصل اخلي.
نسبتا پروسکنی کال نه سکالې حاصل کې خدای زکه پروس کال حاصل کمزور او د بوټي خراب وو. هغه بوټي چې پروس کال حاصل کمزور سکالې خدي.
یو شمیر بڼوال به ګیله کوي چې مؤسسات او وروند دي حکومتي ادارې ورسره په بڼونو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو په پیژندنه او درملنه کې همکاري نه کوي. قدرت الله وایي
باجی بوټي مارس کوي دانې غورځي موږ ته پته نه لګي درته ستونزې نه دا حالات راځي په دشي د اوبو د ورکړې دا سیستم موږ ته نه دی معلوم.
دوی له حکومت او مرستندوی دارو غواړي چې له ناروغیو څخه د ساتنې سمې پالنې او د ښه حاصل ورکولو په اړه دي د عامه پوهونې پروګرامونه جوړ کړي او همداراز دي ورسره په هر برخه کې لازمي مرستې وکړي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین بیا وایي د مالټو نارنجانو او نورو میوو ګڼ باغونه یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ جوړ کړي او سږکال به په کونړ کې یوازې د مالټو له بڼونو 4,450 تنه مالټي راټول شي. د یاد ریاست یو تن مسول چې لنوم خودلو او غک سبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل وخت په وخت بنوالو ته مشورې ورکوي او په پام کې لري چې په ولایت کې نور باغونه هم جوړ کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د مالټو باغ لرونکي له حاصلاتو خوښ دي چې په تیرو شلو کلونو کې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د لیموانو، نارنجانو، مالټو، شفتالانو، غوزانو، سرو املوکو او د نورو میوو په سلګونو باغونه جوړ شوي چې په برکت په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو اسانتیاوي چمتو شوي او ورسره له بهره د یادو میوو په وارداتو کې هم کمی راغلی دی.
او اخر کې ورزو روزګان ته هلته خلک د معدنونو د استخراج غوښتنه کوي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون استخراج مسلکي کسانو ته وسپاري ترڅو شتمنۍ په مسؤلیت سره راوباسي او د هیواد په آبادۍ کې رغند رول ولوبوي. دوی ټینګار کوي چې د قانون عاید دې په شفافه توګه وپلورل سي او له دې شتمنۍ څخه ترلاسه شوې ګټه دې د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د ښوونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلک هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په روزګان ولایت کې دا مالا پورې 50 کانونه تثبیت شوي دي چې دا ډېر مثبت تاثیرات چوي پر اقتصاد باندې د یو هیواد او څنګه یې پر ولایت باندې د روزګان ده ډېر مثبت تاثیرات چوي چې د یو خوا څخه به شرکتونو ته دا لاسته راوړنې چې مطلب دوی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راځي ځکه چې قانون چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ د غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه سروزل سوي کسانان ودروي چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهیږي.
هغه دوی نګټور بول د مثال په تور موږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم مادنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره لمنځه ځي. هغه په دې لمنځه سي کدای شي د دیو په حق باندې نور بدل شان راووځي. نو زموږ مدنیت موږ ته په مزه کې پاته کیږي. د مثال په تور لکه سکاره که موږ د خپل د ملک سکاره په دې میاشي دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نکو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې لپاره چې شي په بل بدل را باسي نو موږ ته توانېږي. ښه خبره ده چې موږ مدنیت راوېستل سي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیز موږ د ولایت شي راوځي هغه په موږ کې بیرته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي ترسو لدی پروژو څخه تر لاسه سوی ګټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانونه قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او دغه قراردادونه ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی او ډیری د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړی وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوي چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژې به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اورزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی ریڈیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت ده. مثال خبرې دی په ملت باندې ځکول کو. دی دی ملت ده پزور حکومت چې په ملت کې او د چوز رده چې دی په خپل سر په دو تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوال ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.